پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پیل سو. نن چهارشنبه د لیندیا قوس 16 د نومبر 28 په راپورونو کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډې چې ټاکل سوی و د 13 میلادي میاشتې پر 28 او 30 جوړه سي لای هم دقیقه نیټه نه ده اعلان سوې. دا مو د خبرونې د سره موضوع د نور راپورونه هم څیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې له مخې د پوز د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د نورو کلونو لپاره غځېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنګټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د ښاغلي پومپیو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو دا کارکوونکی د امریکا تبع او انیل راج نومېده. انیل راج د امریکا د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو نه افغانستان ته تللی و او هلته یې له یوناما سره کار کاوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د یکشن بې د ورځې په برید کې د ملګرو ملتونو دوه نور کارکوونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي وو چا تر اوسه د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې کتلي. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر کړې ده. هغه ویلي پرون سه شنبې د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې هم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان رسما له افغانستان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو نن خپل ټیسټ لوبه پیل کړه. دا لوبه د هند د لکنو ښار په ایکانا سټډیوم کې د افغانستان په کوربتوب روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم په 24 اورونو کې و منډې وبخې په 24 اورونو کې 111 منډې کړې دي او و لوبغاړي سوځېدلې دي. د هند په لکنو کې په تېره یو میاشت کې افغانستان او ویست انډیز درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې هم کړې دي. په یو ورځنیو کې درې سره لوبې ویست انډیز ګټلې او په شل ورځو کې بیا دوه لوبې د افغانستان ټیم ګټلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې د پوز د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د درې نورو کلونو لپاره غځوي. د پاکستان د لوی څارنوال دفتر پرون وویل سترې محکمې پرون د باجوا د دورې غځول تر نن چهارشنبه پورې ځنډولی دی. بجوا د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2014 میلادي کال په نومبر کې د پاکستان د پوز د لوی درسې په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 29 نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان قاضي القضات سید کوسا پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت پر پریکړې پر نیمګړتیاو انتقاد وکړ او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا پوز د لوی درسیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه. کوسا د پوز او حکومت استازو ته ویلي چې محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو په جزئیاتو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د ورسته اعتراضونو د زپلو په اړه تر 40 زیات پیغامونه ویډیوګانې عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرلان ته وویل متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروسته اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 143 کسانو د مرګ سبب شوي دي. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړې ده. ایران د هغو اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېرې اونۍ د دې هېواد په تر 100 زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت د تیلو بیه لوړې او ویش یې په زیره کړ. او لږ تر لږه 23 ګرځندویان چې ډیری روسان دي پرون د دومینکن جمهوریت په ختیځ کې د هومای ښارګوټي ته نږدې د بس په ټکر کې ټپیان شوي دي. په دومینکن جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو دا بس موټر هوایي ډګر ته په لاره و چې له یوې لارۍ سره یې ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یوه تازه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې بس اوښتی او لارې د ترافیکو په مخ تړلې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. د خبرونه په راپورونی کاوري چې پچن کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل سي و د 13 میاشتې پروسي کې جوړې سي لای هم دقیق نیټه نه ده په ډاګه سوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وې د موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
خلمند سو چې مونږ ته اجازه راکړي چې لار شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کو او ابتدایي پایلې لا
پلوګر کې د مدني ټولنې د فعالانو د نیول سو فعالانو کورنۍ او د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنه وشوه. ده
ولیک اول هغه فامیل جوړ میداد موږ خبر نمازی می چند روز میشه زنده مورید خبر را بده.
په خبرونه کې د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران ویلي د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې له لندن له خبرېدونکي فارسي ژبې ټلویزیون ایران انټرنیشنل سره تړاو لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي. په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل سوې وه د 13 میاشتې پر 29 او 30 نیټه جوړې سي لای هم د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان سوې. افغان حکومت په دې اړه څه نوی خو د وسلولو طالبانو د قطر دفتر وایي چې د اوس لپاره دا غونډه ځنډېدلې ده. اکرام الله اکرام د په دې اړه معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب د قطر د غونډې په اړه وروستي معلومات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیاته مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل تر دې دمله د دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي دي چې دغه ناسته ځنډېدلې نه ده خو لغ ځنډېدلې ده خو لغوه شوې نه ده. او دې سبب هم د افغان حکومت خودلې ده په ډاګه کړې ده چې هغه لیست چې د دوړو لوري لخوانه په پر توافق شوی او چې په چین کې به د چین په ناسه کې به ګډون کوي وایي چې افغان حکومت دغه لیست تبدیل کړی دی او مهم سیاسي مشران دغه لیست نه ایستلي دي او افغان لوړپوړي چارواکي پکې اچولي. له دې وړاندې د سیراپورونو موجود چې دغه ناسته لغوه شوی دا او دلیل ممدغه خودل شوی او چې د غلی سره د طالبانو مخالفت خودل شوی او خو تازه معلومات هم دادی چې د یوازې ځنډیدلې دا تر دې د مېله بیا هم دقیقه نیټه نه ده معلومه. وړاندې د ټاکل شوی چې دغه ناسته به د 13 میلادي میاشتې په 29 او 30 نیټه باندې جوړ شي خو وروسته بیا و ځنډیده. بلې سالی صاحب.
اکرام صاحب افغان حکومت د طالبانو د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي د قطر د غونډې په تړاو؟
سوشي بي وړاندي چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ګران هیواد سره وغږیدم، نو موري ول چې تر دې د مورته د چین د حکومت لوري نه افغان حکومت ته د دغه ناستې پاړه باندې د ناستې د جوړېدو د نیټه پاړه او یا هم د ځنډېدو او یا هم د لغوه کېدو پاړه رسمي څنډې ویل شي وی دوی لا هم په هغه لیست باندې کار کوي چې په دغه ناستې کې به ګډون کوي، کوم کسان چې پکې ګډون کوي په هغه لیست باندې کار شروع دی او ګران هیواد ویل تر څو دغه لیست ورسته شي بیا به رسنیو سره شریکي. خاغلی هیواد ویل
چین مجلس دا کړه چې چینایانو طرح کړی وو، د چین دولت له خوا نه طرح شوی وو، موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیغام نه دی راکړی. د طالبان د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده، نهایي سوی نه ده،
او سالی صاحب تاسو چې پښتنه وکړه چې د روسي سرګندونو پاړه باندې د طالبانو ګران هیواد ویل چې طالبانو ته پکار ده چې په خپل لیست باندې دوی کار وکړي، نه دا چې د افغان حکومت د لیست پاړه باندې دوی سرګندونی وکړي. بله سالی
اکرام صاحب، د ایران ایرنا خبری اجانس او نورو رسنیو راپور ورکړی دی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره کتل. ایران ویلي دي چې دا هڅې افغانستان ته د سولې د ستنېدو په لړ کې کیږي. د دې هیئت د تاک په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت څه ویلي دي او خلک څه وایي.
افغان حکومت دغه سفر پاړه د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستيال مولا برادر د سفر پاړه ایران ته تر دې دمه سن دی ویلي، خو طالبانو چې س په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دي سویل شاین هغه دادي چې د مولا برادر په مشرۍ باندې د غپلاوی ایران ته رسیدلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې کتلي دي او د افغانستان د سولې په مسله باندې خبري کړې دي. دا په ورسته کې د طالبانو سوم سفر دی چې دغه هیواد ته کوي. لدینه مخکې د سپتمبر په میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی وو. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، شاید وروسته خبري وکړي که څه ویل به وروسته به اوریدونکو سره شریکو.
ډیره مننه د اکرام. لا اکرام څخه مو په قطر کې د طالبانو د مذاکرو د احتمالي مذاکرو د ځنډېدو او په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې د ځنډېدو په اړه معلومات واوریدل. دا مو هم واوریدل چې د طالبانو یو هیئت ایران ته سفر کړی او په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ورزو بل موضوع راخلو. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدي کورنۍ د دوی په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی دغه دوه کسان د ملي امنیت لخوا نیول سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له موسی محمودي او احسان الله حمیدي سره د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی دی. فیروزی عزیزی د دوی د کورونی لغړ سره خبري کړي ورسته جزئیات لدی څخه ورو. فیروزه جانی، د دغو کسانو کورونی او څه ویل دي چې آی له دوی سره په خبرو بریالي سوي دي یا د دوی د برخلیک په اړه له دوی سره ورستي معلومات شریک سوي دي؟
مننه سالی صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ما څو شیبې مخکې د موسی محمودي، البته د لوګر ولایت د مدني ټولنو د رئیس له همکارانو سره خبرې وکړلې. همدارنګه د احسان الله حمیدي چې دغه مدني ټولنو یو غړی دی، د هغې له کورنۍ سره مې خبرې وکړلې. دوی اندېښنه ښیي چې تر دې دمه هیڅ ډول معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي. و ورځې دوی بد حالت تیر کړی دی په کور کې، زخته اندېښمن و د کورنۍ ټول غړي د دې لپاره چې کله ملي امنیت ریاست دا دوه کسان بولی دي له ځان سره، نو دوی کورنۍ ته او دوستانو ته کوم کسان چې دوی ورسره پیژني هیڅ ډول معلومات ورسره نه و شریک کړي. همدارنګه دوی وایي چې دا کار باید د امنیتو ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو لوی چرنوالي او یا هم ورته نورو بنسټونو تر سره کړی وای. د کورنۍ، البته د احسان الله حمیدي د کورنۍ یو غړي ماته په دې اړه وویل،
تقریبا امروز هفت روز میشه ما از هیچ احوالی نداریم، ولی شب در خبرها شنیدیم و میگه که یا امنیت ملی گرفتن. یا امنیت ملی که وقتی یار میگرفت میگه که ما برای حفظ جان یا گرفتیم، نه وقتی که یا جانشون در خطر بود یار ما گرفتیم. ولی احوال به فامیلشون میداد، ما
وچ خبر نمازی می چند روز میشه زنده مورد خبر نبوده. الا ولی ما شب خبر شده خبرو شنیدیم که یاد زنده است. و امنیت ملی گرفته. اگر امنیت ملی اور می گرفت چه وسادی قرار گرفتن. ما اینو میگم که اگر حقیقت گفتن که مشکل خود مردم چه حقیقت نگوید. دیگه بازی خود کار یا جرم نکردن یا صرف حقیقت رو برا کردن.
بله سالس بلکه څنګه چې تیر ورځ هم موږ په خپل راپورونو کې د مسایل درلودل تیر شپه نا وخت د ولسمشي مړې نه ویلا میا خبره سو په غیلا میا کې ولسمشي غنی ټینګار کړای چې ملي امنیت ریاست باید دا کار یا د اقدام نو تر سره کړای بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام کړای وای او اوس هم باید د افغانستان ملي ریاست امنیه البته د امنیت او ملي ریاست دا موضوع د افغانستان کورنیو چارو وزارت سپاری هغه موسی محمودی او مدارنګ احسان الله حمیدی سره د ملي امنیت ریاست چلان ناسم بللای دی په ورته وخت کې پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه خبره کړه په هغه کې هغه د سازمان خپل اندیښنه څرګنده کړه یا یې پړه کړه او وی ویل چې او هم د دغه قران د دوی د دوه کسانو د کورنۍ په شان وویل چې دا کار باید لوی څارنوالي یا پولیسو تر سره کړای وای نه امنیت ریاست.
ډیر مننه د پیروزی عزیزی پر راپور کې موردل چې د لوګر د مدني ټولنې د مشر موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ وای چې د دوی په اړه اندیښنه لري او دوی سره د دغه کسانو په اړه معلومات ندي شریک شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفې خبري
د افغاني فرشونو او غالیو اداره وایي د وطني غالیو په صادراتو کې دیش سلنه کموالی راغلی. دغه اداره وایي که څه هم حکومت په هیواد کې د غالیو صنعت ته ډیره پاملرنه نه ده کړې خو ټینګار کوي چې د پراختیا لپاره یې یوه غوره لار له افغاني غالیو د دولتي ادارو او بنسټونو استفاده ده. د دې ادارې عمومي مسؤول عبدالقهار خوشخلق ازادي راډیو ته وویل
شام دراز از خوب آمد.
نموری له حکومت څخه وغوښتل چې د افغاني غالۍ لپاره په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د غالیو د صادراتو کچه د قناعت وړ ادبي وایي په تیرو نهو میاشتو کې د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت افغاني غالۍ بهر ته صادر شوي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مسؤل هدي سیرت ازادي راډیو ته وویل دوی د افغاني غالیو د بازار موندنې په هدف ډېرې هڅې کړې دي.
نشان دهنده ادی است که ما بری راستا کارهایی کردیم و صورت گرفته و
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ او په دولتي ادارو کې ورنه د ګټې اخیستنې په اړه ټینګار کړی و. د مالی وزارت سرپرست وزیر قزاقستان سره د جنس په جنس تبادله په هوکړلیک ټینګار وکړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزیر سره د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګریزو همکارۍ هوکړلیک په پیل کېدو خبرې شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالی او کرنې وزارت سرپرستانو د هوکړلیک پر بنسټ قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیو د صادرولو په برخه کې له هغه هیواد څخه افغانستان ته د غنمو په واردولو ټینګار شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ یورو 88 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 88 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
د سیاسي رادیو ته اوږه یاست اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. ایران وایي د هغو کسانو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم لندن خبریدونکي فارسي ژبې تلویزیون سره تړاو ولري. د بدسل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې وزارت یې په ایران کې د اعتراضونو په تړاو شاوخوا 2000 پیغامونه عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شول کیږي. اسمت سروان د ایران د اړوند مسایل تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره د سروان سپ خبرونې د شرغلس په سر کې کدره توې چې پر ایران انټرنیشنل ټلویزیون د ایران د حکومت د اقداماتو جزئیات څه دي؟
مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په اول کې ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خبریدونکو فارسی تلویزیون سره ارتباط ولري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تیر اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خبرولو په ترڅ کې به طرفي نه درایت کړي. د بشنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیر اونۍ د تیلو د بایو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 تنه وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل وی پاڼه ولیکل چې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو مالونو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څه ډول محدودیتونه خو کېدای شي دوی به د دوی کورونه او جایدادونه ضبط کړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیونی شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیونی شبکې د ځینو کارکونکو د کورنیو غړي ځورولې دي. دا تلویزیونی شبکه چې په 2018 میلادي کال کې خبرونه پیل کړې د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړه ولري، یعنی دوی وایي چې سعودي عربستان یې تمویلوي. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو حقوق نړیوالو رسنیو د کارکونکو کورنۍ وخت نا وخت ځورولې چې په بهر کې خبريالي کوي یا د ایران لپاره په یو نه یو شکل سره نشات کوي.
بلې سرون صاحب د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو هم د ایران د حکومت له خوا د مظاهره چانو د زورولو په اړه د اسناد خبره کړی ده. دغه اسناد او مدارک څه دي؟
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د زورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 2000 پیغامونه، ویډیوګانې یا واکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یو مرکه کې له خبریالانو سره، البته په مرکه کې، وویل چې د اول مشر ترامپ خپل د ایران وروستي اعتراضونه چې د دغه هیواد په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا د وای چې د ایران خلک یو وار بیا د دغه هیواد پر ناور اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه او کوڅو ته راووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. د وویل چې د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو غوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. یعنی هغه کسان چې په ویډیوګانو په دې اسنادو کې ثابتېږي چې خلک ځوروي او وحي او ټکوي، نو امریکا به هغه پنه کوي او په یو به راز راز بندیزونه ولګوي. پامپیو دا هم ویلي چې تر اوسه پورې دا ډول نږدې 2000 ویډیوګانې، پیغامونه، واکسونه د ټلګرام له لارې ترلاسه کړي دي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي.
ډېر مننه لیسمت څاروان څخه مو د ایران د وروستي وضعیت په اړه معلومات واوریدل.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وی له موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دور کړي. د کمیسون په حواله په شپږ ورشت ولایتونو کې د دوی د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش کار په بشپړېدو دی، خو د وو ولایتونو برخلیک لا هم معلوم نه دی. امید ظاهر مل دا مسله تعقیب کړي. د کابل استودیو نور جزئیات وړاندې کوي.
پورا دو میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نه دی کړی، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږ ویشت ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړیږي، خو په اووه ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې بهیر له بنبست سره مخ دی، خو دوی هیله مند دي چې دا ستونزه حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څېړنې اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ نن هم ورته منتظر یو، هیله مند سو چې موږ ته اجازه را کی چې لار شو هغه تکراری رہے چې دی و ولایتو کې چې پاتیا هغه همغه جلا کو او ابتدائی پایلې لا موږ ورنه هله کړې ده چې موږ ته د قانونو مطابق د اصول مطابق موږ ته اجازه را کی چې موږ پاک رہے د ناپاکو نه جدا کو موږ شپږ ولایت اخلاص کو بیا به رهبری مجلس کې ورسره د مجلس نه به نتیجه هوادوالو تاسو سره شریکو
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضینو ماندانو پښتون او اندېښنو ته د قانون پرانا کې ځواب ورکړي خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانې کولو کې پاتې راغلي ولسمشری تنومان عبدالله د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي ښاغلي عبدالله زیاته کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي خپلواکي یې تر پوښتنې لاندې راغلي او د کار پایلې هم مشروع یتن لري هغه خبرداري ورکړي کله د ټاکنو کمیسیون قانوني مسیر ته مخه نکړي د ټولو بدو پایلو مسولیت به پر غاړوي د صوباته هم پالنې ټاکنیز ډلې پرون هم خبرداري ورکړي او کچیر درازون کې ونې د شنبه په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د 300 وزارت تقلبي رايو په اړه پریکړه اعلان نشي دوی باید اعتراض پیل کړي بل خو بیا دولت جوړون کې ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه باید د نورو مشروع فرمایشاتو ته پته موسی د دې ټاکنیز ټیم یو وایان رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل کمیسیون نه باید نور د خلکو وخت ضایع کړي
په دې تاکید کو چې د انتخاباتو کمیسیون به نور وخت نه ضایع کوي خپل ټایم لاینونه د مراد کړي او د قانون خپل طرز عملونو پرانا کې د انتخاباتو لوړنی پایلې اعلان کړي
بلور ته بیا خلک وایي د ولسمشۍ ټاکنو په اړه د کمیسیون په څو کارونو ستړي کړي دي دوی وایي کمیسیون نور باید د خلکو د زغم امتحان وانخلي او خپل ورستۍ پریکړه وکړي
د امید ظاهر مال په راپور کې موردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ویل موترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې ده ټاکنو خپلواک کمیسون له موترزو کاندیدانو په وار وار غوښتنه کړې چې له دې کمیسون سره همکاري وکړي او په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي چې کمیسون وکولای شي د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي اوس په ناجیه صافی راته وایي چې په کابل کې ورسپونې څخه خبره کړي
ملي ارمان ورسپانی لیکلی دویم ځلی ټاکنی باید د یوې بې پرې ادارې تر سار لاندې ترسره شي وړاندې راغلی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د پایلو ځنډیدل او د ټاکنیزو ډلو ترمنځ روانو کړکیچونو خلکو ته ګڼې اندېښنې راپیدا کړي او دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باور له منځه وړی د سرمقالې د لیکوال په باور کچېرې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ ستونزې حل نشي هیواد به له یو نوي کړکیچ سره مخ شي هیواد دولتي ورسپانی بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې راتلون کې ناسې ته ځانګړې کړې ده وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د سولې لپاره د یو مادیزې طرحې سربیره د حقنی شبکې درې بندیان آزاد کړل او اوس یې د چین غونډې لپاره تیاری نیولی چې د لومړي ځل لپاره پکې د طالبانو سره خبرې کېږي خو د سرمقالې لیکوال لیکي په خواشینۍ سره چې د دې غونډې د ګډوډولو لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر هغه ډلې چې له سولې ویره لري د دولت د دغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ لپاره هم ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده نو له همدې امله سیمه او نړۍ په افغانستان کې د سولې غوښتنه او د حکومت له دغه دریزه ننګه او ملاتړ کوي د سرمقالې په پای کې لیکل شوی په همدې روحیه د چین غونډه پلان شوی او امریکا نړیواله ټولنه ملګري ملتونه او په تیره بیا اروپا او د افغانستان ترڅنګ د سیمې نور هیوادونه د روان او تلپاتې ګډې ګټې لپاره د سولې غوښتنه کوي سرخط ورسپانی بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د کورنیو بې ځایه شویو ژوند ته کتنه کړې ده په سرمقاله کې راغلي یوازې سږ کال 315,000 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي په سرمقاله کې راغلي جګړو له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې نه یوازې د لکونو افغانانو ژوند اخیستی بلکې په همدې شمېر کورنۍ یې کړولي د کور سرپرستان یې ترې اخیستي مېرمنې کونډې ماشومان بې پلاره او خویندې بیرونو کړې په سرمقاله کې راغلي دغه خونړۍ جګړه لا هم روانه ده او هره ورځ په بېلابېلو نومونو لسګونه افغانان پکې وژل کېږي او د دې ترڅنګ ډېری کورنۍ هم بې ځایه شوي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د سرمقالې په پای کې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په اشاره لیکل شوي چې دا شمېر افغانان تر ډېره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي
د خپلواک ساپی په نامه وريدون کې د لغمان له علي شنګ ولسوالي په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید د جمهوریت ریاست لمړني پایلې جر اعلان کړي چې د خلکو دغه اوږد انتظار پای ته ورسیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، فکر نه کوم چې د طالبانو افغان حکومت او د امریکا د استازو له مخامو خبرو پرته هیواد ته سوله راسي. د جعفری په نامه وريدون کې لیکلي چې په هیواد کې د سوند او د غنمو بیا د سوند موادو او د غنمو بیا زیاته سوې ده. بل وريدون کې خپل نوم نه دی لیکلي، خو وایي چې د زابل پر لوی لار باندې خلک له پولیسو څخه په تکلیف دي چې له پولیس له هر چا څخه په زور پیسې اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي، په دې ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، له دولت څخه د هیله کړې چې په دې ژمي کې د ملکیانو خیال وساتي. جمال شاه له کندهار لیکلي، د کندهار ښار خرابو سړکونو خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. او فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، باید حکومتي چارواکي د خپلو ګټو لپاره د سولې چانس له لاسه ور نه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د مخدره موادو د کښت کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث باندې خوس. دولس نیمه بجې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د تیرې یکشن بې د ورځې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو امریکایي د ملکي مرستندویه کارکوونکیو. د امریکا دغه ادبه انیل راج نومېده او د ملګرو ملتونو له اداري یونما سره یې کار کاوه. طالبان و یو پلاوی ایران ته تللی او له د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره انکتلی. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. لکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې، دا تهران ته د طالبانو د پلاوی دوهم سفر دی. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د هند لکنو ښار کې روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه افغان ټیم په 40 اورونو کې 138 منډې کړې او 1 لوبغاړي سوځېدلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت پر هغې پریکړې غور وکړي چې له مخې د دې هېواد د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا دنده د 3 کلونو لپاره غځولې ده. باجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په توګه دنده مخته وړي. روانه 3 دوره بل سبا د جمعې پورې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په تړاو تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو په ترڅ کې د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 143 کسانو د مرګ سبب شوي او لږ تر لږه 28 ګرځندویان چې ډیری روسان دي پرون د دامینک جمهوریت په ختیځ کې د همای ښارګوټي ته نږدې د بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فيه ماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو د نشي موادو له لارې لاسته راغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28 نیټه د موټرو د تلاشۍ پر مهال په نازیانو ولسوالۍ کې 300 کیلوګرام چرس ونیول چې قاچاقکونکو په موټر کې پټ کړي ول. د دې موټر چلوونکي له پولیسو سره د نښتې په نتیجه کې ټپي شوی دی. په غزنی ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 88 نشه یي مواد وسوځول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري په دې اړه ازادي رادیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28 نیټه د دی یک ولسوالۍ په دوو کلیو کې نظامی عملیات وکړل چی د دې عملیاتو په نتیجه کې د استوګنې په دوو کورونو کې اتیا ټنه چرس ونیول. دا چرس تر پیژندلو او معاینه کولو وروسته په همغه سیمه کې وسوځول شول. پولیسو د دې موادو د ساتلو په تور یو سړی هم نیولی دی. امنیتی درو دیرش تنه د نشه موادو د قاچاق په تور نیولی او بیا یې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي. د دې مرکز ویاند خالد محیط ازادې راډیو ته ویل دا دیرش تنه چې امنیتی درو د نشه موادو د قاچاق په شلو پیښو کې د لاس لرلو په تور د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نیولی عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. خغلی محیط وایي د دې مرکز محکمو په تیره اونۍ کې 15 قاچاق کوونکي مجازات کړل. په دې مجرمینو کې یو یې د نشه یي موادو د خرڅونکو ډلې مشر دی.
تر گذشته 14-15 تنه فروشنده یې دینا
په خوا د نشه یي موادو د خرڅونکو یو 15 کسیزه ډله نیول شوې او دوسی هم چیرل شوې دي. خولنی کمرغشی د دې ډلې د مشر په ګډون د ډلې پاتې غړي په تیرې میاشت کې ونیول شول او اوس مجازات شول. په دې ډله کې درې هغه پولیس هم په تنفیذي بند باندې محکوم شول چې له دې ډلې سره همکاري کوله.
دا تورن کسان چې تیره اونۍ پولیس ونیول 15 هغه قاچاق کوونکي دي چې وختلې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې بهرانيو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروسته به خداده چې په بغلان ولایت کې په یو بارورون کې موټر کې 40 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنی قماندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادې راډیو ته ویل 40 کیلوګرام تریاق چې لګونډي ولایت څخه بغلان ته راول شي او بیا له دې لارې کابل ته قاچاق کیدل د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د یدونی ورده چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د نشي موادو له لارې د رستراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی.
اول باید ارادي جهانی برای مبارزه بهونه
باید لمړی په نړیواله سیمه ایز او ملي کچه له نشي موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې افغان دولت د کیمیاوي نشي موادو پر قاچاقونکو باندې قانوني شرایط سخت کړی دي.
پایندت نور حالت مو خرابي کوم د ووس نه دا وقایت ډیر کیږي.
د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان سرمره کالرو
د مور په ګټه کې مشوم یو مایوب دفاعي سیستم سره دا توري دي.
د قدرت الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار یې د وی افغاني اعتبار هم نور باندې کوي.
نو زه د امور مې ولید ډیر مې زړه خپاسو مال دا وګوره دام دی خدای یو کار ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خوري خدای دې خیر کی څه مشکل لري
خالص د نور ژوند مې تباس.
اوس پرونه د ملګری ملتونو د سرمنشي په سرګندونو باندې پیل کوو. ملګری ملتونو د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له نشي موادو سره د مبارزې له لارې د طالبانو د جنگي پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګری ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي چې طالبانو د نشي موادو د کښت او قاچاق له لارې له ستراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي امکانات ډېر کړي او جګړې ته دوام ورکوي. شاغلی ګوتریش وایي دا کار په افغانستان کې د سولې او ثبات په لاره کې یو ستر خنډ دی. د شانګای سازمان له غوړو هیوادونو څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاق د لار په بندولو سره د طالبانو مالی سرچینې وچکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاست نه کړنې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیری شوایي چې په آسیا کې هغه مهال سول او ثبات راتلای شي چې د سیمې هیوادونو له جرمونو په تیر بیا نشي موادو لکه تولید او قاچاق سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د سازمان او شانګهای د همکاریو سازمان دریمې غونډې ته په خبرو کې وویل نړیواله سوله او امنیت له جدي ګواښ سره مخ ده او اصلي دلیل یې دا دی چې ترهګری ډلې د نشي موادو د پیسو له لارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. ښاغلی ګوتیریش د مرکزي آسیا د شانګهای سازمان له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق کېدلو لارې وتړي.
Our two organizations are also committed to promoting peace in Afghanistan.
ملګری ملتونه او د شانګهای د همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې ملاتړ ته ژمن دي چې افغانان په سولې او آرامۍ کې ژوند وکړي. موږ کولای شو چې د نشئی موادو لکه سره مبارزه وکړو، ځکه چې دا د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی د کوکنارو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي او افغانستان آرام کوي.
د ملګرو ملتونو مشر د نشئی موادو لکاچاکو سره مبارزه د یو هیواد لوس څخه وتلی کار بولی او د شانګهای لغړو هیوادونو څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې څلويخت تولید سوي تاریخ د پاکستان او په سلو کې نو نسیه بیا د مرکزی آسیا هیوادونو له لارو نړیوالو بازارونو ته کاچا کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپو عباس فراسو وایي چې د سیمې هیوادونه د نشئی موادو له مبارزې سره سیاسي چلند کوي او نشئی موادو د قاچاقو لارې نه تړي.
اول باید ارادي جهانی برای مبارزه به
ما باید لمړی په نړیواله سیمه ایز او ملي کچا له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي، خو له بده مرغه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله همکاري کمزوري ده او په سیمه ایز کچا هم له نشئی موادو سره د مبارزې اراده نشته. د سیمې ډیری هیوادونه د نشئی موادو له تولید او قاچاقو سره سیاسي چلند کوي. د بیلګې په ډول له ایران څخه په کانټینرونو نشئی مواد بهرنی هیوادونو ته ځي، خو د ایران حکومت یې مخه نه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د سغنی میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې څه د پاسه 2000 لیټره پریکرسرونه او نور کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار جن اخیستل کیږي له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال د افغانستان په سرحدي پوستو او یا ګمرکې نیول شوي دي.
محمد ایاس تنکو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه راپور اوروه او اوس د کیمیاوي نشي موادو په اړه د افغان دولت پر دریز باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې د نشي بوټو ځای نیولې دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید او قاچاق ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د 2019 میلادي کال څخه بیا تر 2019 کال پورې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او استعمال په اړه د ملګرو ملتونو نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د هر کال په تیریدو سره په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کچه لوړه شوې ده. د نویو معتادینو ترڅنګ هغه معتادینو هم کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې چې مخکې د نشئی بوټو نشه کوله. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رډي تو ویل په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر شوی او دولت هم د دې موادو قاچاق کوونکو ته قانوني شرایط سخت کړی دي.
د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق کوونکو تل وړ قچ پاړس کله ټاکل شوی دی. په دې وروستیو کې په عدلی او قضایي مرکز کې ډیری سب شوی پیکي د نشئی ګولیو په اړه دي. په تیر یوه میاشت کې مو د 9 کیلو ګرامه کیمیاوي نشئی موادو دوسیه هم درلوده.
د هغو تغیراتو له مخې چې په 1990 شمسي کال کې د افغانستان د جزا په کوټ کې راغلل، یوې دا چې د 50 ګرامو کیمیاوي نشئی موادو او ګولیو قاچاق سزا د 9 میاشتو بند او یا 8000 افغانۍ نقدي جریمه ده او لوړ جزا یې 14 کاله ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په ښارونو کې د کیمیاوي نشئی موادو معتادین د هرې میاشتې په تیریدو سره ډیریږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کیمیاوي د نشئی موادو معتادین دا مواد په بازارونو کې رانیسي او ځینې بیا په ابتدایي ډول په خپلو کورونو کې جوړوي.
مریضای که وای عزیز
هغه معتادین چې کیمیاوي نشئی مواد کاروي هیڅ کله درملنې تزر نه کوي او د دې موادو ډیری کارون کې ځوانان او شتمن خلک دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی معین ډاکټر ظفر د دې موادو د خپرېدلو اساسي علت وقایوي پروګرامونو نشوالی بولي. ښاغلی ظفر وایي که وقایوي پروګرامونو ته پاملرنه ونه شي نو معتادین به څو برابره ډیر شي.
نشي خو دور مواد راوتلي دي ورو ورو نور افغانستان ته راځي. کیمیاوي مواد هغه کچن مواد چې په آشپزخانه کې جوړېدلی شي پاینده کې نور حالت مو خرابي که موږ د وسنه دا وقایت ډیره ټینګه لګو. وزارت شاتم مجبور ده چې دا قوانين ملکی قسم دا د سم عملی شي کېږي چې قاچاق ماچاق د مخه مولې ولې شنو بیا به د دې ملک د دې وارد کېږي کنټرول شي. د وقایه په ساحه کې دا څه ډېر دقیق کار نه کوي او ډېر مهم هم ښکاري چې دا باید وشي.
هیروین، ټابلیټ کا، د زیګا پونم ګولې او میټافټامین یا شیشه هغه کیمیاوي مواد چې په افغانستان کې تر ډېره حد ځوانان استعمالوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. وست انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د اغیز موضوع ترازو. د انسان دفاعي سیستم د میکروبونو پر وړاندې مبارزه کوي، خو د نشي موادو استعمال دا سیستم کمزوري کوي او بیلابیلو ناروغیو ته لاره هواروي. دا چې نشه د انسان د وجود مدافع سیستم ولي او څه ډول کمزوري کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د انسان د وجود مدافع سیستم څه ډول جوړښت لري.
د انسان وجود د یو خاص دفاعي نظام، یو خاص دفاعي سیستم به هغه کې دی چې هر اجنبي جسم داخليږي او وجود دغه په مقابل کې دفاع کوي. که دا سیستم وجود ونه لري نو انسان لس ورځې ژوند هم نشي کولی. د انسان دفاعي سیستم یو میکانیزم دی نو چې ډېر پکې رول لري. سپین کرویات دي، سی ڈی فور په هغه کې حجرات دي، دا په مجموع کې یو سکری جوړ کړی دی او سرکچ جوړ کړی دی دفاعي سیستم په نامه باندې چې دا پر دوامدار صحیح ساتنه د وجود نه خاص دفاع کوي. ډېر شیان دي چې دغه دفاعي سیستم چې وجود ته مفید واقع کیږي، د دې ویزه ورکړي چې داخل شي وجود ته او هغه وجود ګټه اخلي. او ډېر هغه شیان دي چې هغه نشي کولای چې داخل شي، کچیرې داخل شي وجود د شدید عکس العمل سره مواجه کیږي.
نشه د انسان د وجود پر دفاعي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغېز لري؟
د انسان دفاعي سیستم یو انرژي او طاقت ته ضرورت لري چې دغه سیستم فعال او وکولی شي چې اختصاصي وختو کې وجود نه دفاع وکړي. کله چې یو نفر مخدره مواد استعمالوي په دوه مشکل سره د سیستم دفاعي مجګي او دا چې د مکمل انرژي نه اخلي. مجبور کوم مخدره مواد دا سلور پینسن فونه چې دی دا کله چې انسان دا اخلي هم د تدریج سره دفاعي سیستم هم ضعیفوي. بل د حجرات چې ده په تخریب شروع کوي او دغه حجرات تعداد کمیږي. کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي، بل اخر وجود نشي کولای مقاومت وکړي او میکروبونه پی غالبه کوي.
نشه ولې دغه سیستم کمزوري کوي؟
په مجموع کې نشئی مواد کله چې داخل دی اوزیت کیږي، یو مخدره توکي روغ دي کسان کوم پیسې چې پیدا کوي هغه ټول په نشه لګي، مثلا کافی انرژي ورته نه رسیږي. بل دلیل دا چې د داخل دی وجود د میتابولیزم یا تجزیه د مواد زیاتیږي. هر څه چې وجود داخليږي چون هغه د جذب لپاره ماده شي هغه په وړوکو واحداتو باندې تجزیه کیږي. مخدره مواد میتابولیزم دا ده کله چې په معده کې د هضم شو دا مواد باید په وړوکو مالیکولونو باندې تجزیه شي. مثلا یو مړی ډوډۍ اخری په دې کې مثلا زر یا 2000 زنجیر د ګلوکوز ده. د ګلوکوز زنجیرونه باید د قطع شي. کچیر دغه زنجیر د ګلوکوز قطع نشي او په وړو وړو مالیکولو تجزیه نشي د نجذبیږي. په مخدره مواد چې استفاده کوي دغه پروسه نورمال صحه نه وزي. دغه مواد په وړو واحداتو نه تجزیه کیږي، همداسې بدون د جذب مواد غیرتي نه وزي.
کومه نشه د انسان دفاعي سیستم ډیر کمزوری کوي؟
کچری د تقسیم بندی کو په حوال کې میټ امفیټامین یا کوسینوم شیشه د ډیر مضر مواد د انسان دفاعي سیستم ضعیفوي. په دوهم خط کې هغه خلک چې مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي، چون پچکاري د لارې نه کله چې مواد اخلي مکمل که یو ګرام واخلي یو ګرام وینه کې خپل مستقیم داخليږي، سیستم دفاعي ضعیفوي. کوم متدین چې د مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي او شریکی دا سرنجونه دا په ایټس اخته کیږي. کله چې په ایټس اخته شو ایټس خپل نه وژني. سی ڈی فور یا سی ڈی سلور په نامه باندې یو حجره ده په داخل چې هغه د دفاع مسؤلیت لري. کله چې دغه 500 سلور شي وجود نشي کولای چې دفاع وکړي. بل خلک چې هیروین دودایی ته چون سږی ته ځي، سږی کې د وینې ته جذبیږي، نور د سږو تکلیف پیدا کوي، صحیح اکسیجن نشي تبادله کېدلی، هغه مختلف مشکلاتو سره مواجه کیږي.
او د هم دزر دوی دفاعي قوه ضعیفيږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي؟
هر څومره چې ډیر وخت مواد استفاده وکړي همداسې په تدریج سره د دفاعي قوه ضعیفيږي، او که چیرې زر قطع کړي زر بغه کړي. او بل هغه خلک چې درون نشئی مواد اخلي، مثلا شیشه اخلي یا بل اخلي، هر څومره چې د مخدره موادو سره ژوند وکړي، هر څومره ډیر چې د مخدره مواد وڅکي، په هماغه اندازه د دفاعي قوه ضعیفيږي. کیدای شي یو وخت راشي چې د یو طرفه جاده غوندي شي او نور بیرته خپل اولی حالت ته
په کوم عمر کې نشه د انسان پر دفاعي سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
په اول قدم کې هغه خلک چې ډیر موسن دي، مثلا د 50 کلونو نه جګي او د مخدره مواد هم استفاده وکړي، د دفاعي قوه ډیر ضعیفيږي. هغه نه وروسته بیا ماشومان دي، نو ماشومان کې دفاعي سیستم چې ده د انکشاف په حالت کې ده، د نشو نما پروسه نه ده غورځي. او بل په حامله ښځو کې ډېر رول لري، ولې چې د مور په ګېډه کې کوم ماشوم هغه باندې بد تاثیر کوي او یو معیوب دفاعي سیستم سره ده تورېدیږي.
د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.9 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کابل د شکردرې ورسوالي قدرت الله د 2 کالو راهیسې د هیروئینو نشه کوي. د یوای چې ته نشه مخکې د ټوکرانه او بادامو تجارت کاوه او پلاړې په لکونو پیسې ورکولې، خو اوس د یو افغاني اعتبار هم نه قرباني کوي. دا چې قدرت الله ولی او څنګه په نشو وخته سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
په پاکستان کې مونږ مسافری کوله، د زین لاړم نو بادام هم خرڅول. پلار مې خې پیسې را تراکړي وای، زوی دا پیسې او دا ته. ما یو انډیوال د تر زوی مې او دا مې ځان سره ک پلار مې راتویل واواله ک دا سړی وای پودری د چرسی ده، د سره وای دا انډیوالی پرې ده. ما ورته له ما پلار دا ما سره ډیره خوګه مینه کوي او پرې ده. مال سي ز د سره سکه لاړ سم، نو بیا سیال تمنګ دیرونی ول مال دې تر بچې مال دا دو درې سلور شپې معلومات به خې خوب ناراضي. سرګټو نه پودر او سرګټ جوړ کړی ول، نو دغه سرګټو باندې زه عادت کړم. د رختونو کار به مې کاو، ته پلار به راته 2.5 لک روپۍ افغاني راکړي. پام دې کابل کې به مې راخه خستيرات ته پستلم، لاټ مال به مې اخیسته. سکل زنې شي سومه دا سم مزدوري هر څه به مې سکول، دا به مې په دې نشو باندې برباد کړي وي. تدی انترا دمه سه پلار عمر راتی ادبار را باندې خام سود، مور می ادبار را باندې خام سود، ولاد ازوی می پودری سویدا. زما په وجود باندې په دې ان تاثیر کړیو کنه، سه ډیر درد را چولیو. د سه رواني تکلیف کې د غمنګ غون پودریان د غ پودر را چی سرو را سیست. معمولی یو سکنم پودر خلاص کی روان سی خپل کور پری دی، بچی پری دی، روره روانی روره د خپل پودر په سروره ما غساکی ته ورزی پودر ته ناخلی. سکل نه بم زب کور نه بس یو اتما شپه به می بیرون کوله پودر په سه کور ته به می را نه مخزه به می په سرو وخ کو جړیدل. نو ما ته به دې سیاسره ویلې و، ته خدای ته وګوره، پلار ته دی وګوره، رونو ته دی وګوره، رونو دی درګرده تیګه راوړي کورونه جوړي. او ته دا ذهن نه لري چې ته یو کور جوړ کې، یو پامل جوړ کې. د ما زړه تا نه خبرې غواړي او تر دیوال ته شاتاو کې او کلک وي دی. کله به میم سه مور به مې اتاق ته راغله، نو مور به مې داسې د عیل ته وکتل. ما ته ویلې نه مرده، تر دې بچانو ته دې وګوره، بچي دې په اتاق کې جېږي نه. او ته بیا ما هغه پوډرې د شپې 2 بجې د کور ته راسې، تر دې ګل سیاسرې ته وګوره، دې سیاسرې نه دې شرم وکړه. نو مور مې سه خدای ستراته په ژړا سوله پوه سولې، زه مور ته په ژړا سومه.
نو زه دا مور مې ولیده ډېر مې زړه خفه سو. مال دا وګوره دام دی خدای یو کار ده، نو خدای ستره زه به مې غلی بس ناست وم، ادې ته به مې ویلې مالې ادې بس یار کار کوم بد کوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی، د جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول مشران یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، څه ډول پرېکړې به وکړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بس دا درغلبا
خوری، خدای دې خیر کی، څه دې ورته وایل؟
بس خوری پښتنه مکوه، خدای دې زما د حاله وسط.
سلام علیکم خوری.
وعلیکم السلام.
خوری خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
خان صاحب د لور ژوند می تباس.
څنګه تباشو؟
میړه یې پوټری دی، اول یې خپل ټول جایداد خرڅ کړ، بیا یې زما د لور سره سر خرڅ کړ، وروسته د کور ټول سامانونه خرڅ کړل.
زمونږ د کلي اکرم یاده؟
هو اکرم یاده وم.
رښتیا هم چې اکرم ډیر بدمرغ او ظالم سړی دی.
خان صاحب اوس په کور کې سم نسته، د سر پوړنې هم ځینې خرڅ کړ.
هو عملیان دغسې ناوړه کارونه کوي.
خان صاحب لور مې هره ورځ وایي پرون یې غبرګ لاسونه ور مات کړه، اوس په شفاخانه کې بستري ده.
دا خو ډېر بد کار سوی دی.
رښتیا هم چې ډېره بده پېښه ده.
خان صاحب ته خو د کلي مشر یې، دا به تر څو پورې د خلکو لونې په ژوندنې په اور کې سوزل کېږي، ته خو هم د یوې لور پلار یې.
خورې مه ژاړه، زه یې خامخا یوه چاره کوم، بس همدا اوس ځم او یو لاره به ورته پیدا کړم. د خیر
څنګه چاره یې کوې؟
بیا به خبره شي چې زه څنګه چاره کوم. ورونو تاسو غوښ شئ چې جرګه پیل کوله خیره.
ورونو تاسو چوب شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زمونږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کور ودانۍ وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور دې آباد خان صاحب، خیر وي.
یاسین خانه مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبره چې زمونږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېریږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بېخي خبر یو، پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ور مات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسو وست دغه سنه ده؟
بالکل هم
دغه خبره.
بس پوښوم چې زمونږ او ستاسو ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه په تنګ شوي دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نه څوک بند او کوکنار کوي او نه به نشي مواد خرڅوي. ستاسو هغه پریکړه یاد ده؟
او خان صاحب یاد نه ده، ولې مو نه ده یاد؟
خو نن پر یو بل مشکل باز کوو.
په کوم مشکل باز کوو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ په عذاب اخته، خو مېرمنې ډېرې ورسره په تکلیفي.
ریختیا هم زین معتادین خپل میرمن وهی په نشو یخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي، دا غو علاج به هم کو، خو باید د معتادین له لاسه خزی او ماشومان تبا نشي.
زم دغه خبره کوم، مونږ وینو چې ځینو معتادین خپل خزی طلاق کړي او یا په نشو یخته کړي دي، وهل او ټکول خو لا پرېدا.
خان صاحب د موتاد خزو په گیډه کې ماشومه موتاد وی دا ماشوم څه ګناه لري چې مور موتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیا هم ډیر لوی ظلم دی ماشوم څه ګناه لري
ګوره که مجرد نارینه موتاد شي پر ټول کور دومره اغیزه نه کوي خو موتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کیږي ځکه چې کور په ښځه ودان دی
و دا خو بیخی سمه خبره بیخی دقیقه خبره ښه یاسین خان ستا څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دې ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به رالنډه کړو ایا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي
او خان صاحب زموږ خوښه ده ډېره ښه خبره
سمه ده زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان مننه چې ازادي راډیو واورئ.